دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واورئ
السلام علیکم شپه مو بخیر پامو کړی د دې مهال خبرونو ته زه احمد شکیب دوستیم د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د نړیوالو پوځیانو تر وتلو وروسته به ولس او حکومت ملي پریکړې کوي ولسمشر نن سه شنبه په ار کې د پوهنې ونې په اړه یوې غونډې ته وویل چې افغانان سوله غواړي او حکومت هر څه ته چمتو ده ولسمشر غنی وویل ک طالبان پر دې نازیږي چې د القاعده غړي دي او یا به داعش سره یو ځای شي نو په دې صورت کې به ولس پریکړه وکړي خاغلی غنی د ارغنداب وروستۍ جګړې او د لوګر ولایت چاودنې ته اشاره وویل چې افغانستان د مهال تر وحشیانه بریدونو لاندې دی د هلمند امنیتي مقامات وایي چې پر لخرګا خارې د وسلوالو طالبانو لوی برید په شاتم بوله خو د امنیتي ګواښونو د لمنځوړلو لپاره پوځي عملیات لا هم دوام لري د پرون ورځ رئیس د لخرګا خار د سقوط لپاره پر امنیتي کمربند د وسلوالو پراخ بریدونه پیل شوي دي د ولایتي شورا رئیس عطاولا افغان وایي چې یو شمېر پوستو سقوط کړی ده د هلمند والی محمد نبی الهام وایي چې د لخرګا خار د امنیت لپاره پرون ماخام ناوخته له کابل او خورا پوځي اډې څخه تازه دمه ځانګړي ځواکونه رسیدلي دي الهام زیاتوي چې د عملیاتو په ترڅ کې یو څلور شپږ تنه وسلوال وژل شوي دي د هلمند والی نن سه شنبه په یو خبر پاڼې کې لیکلي چې په لخرګا او ځینو نورو برخو کې د وسلوالو طالبانو د راټولېدو پر مرکزونو هوایي بریدونه شوي دي وسلوالو طالبانو تر دا مهاله د هلمند ولایت د تازه جګړو په اړه تبصره نه ده کړې لبل خوا د هلمند د کډوالو چارو اداره وایي چې د لخرګا له دوو ناحیو او د ناویل ولسوالۍ څخه تر زرو زیاتې کورنۍ بې ځایه شوي دي د افغانستان د عدلي وزیر فضل احمد معنوي وایي چې د حکومت یو شمېر پخواني چارواکي د انسانانو او د کډوالو په قاچاق کولو تورن دي معنوي د سه شنبه په ورځ یوې غونډې ته ویلي چې د کورنیو چارو وزارت یو پخوانی چارواکی د ملي یووالي د حکومت د اجرایه ریاست یو چارواکی د نیمروز ولایت د انساني قاچاق پر ضد د مبارزې امر او دغه امریت دوه غړي د انسانانو او کډوالو په قاچاق کولو تورن دي معنوي زیاته کړه چې د یادو کسانو دوسیې په عدلي او قضایي ارګانونو کې تر څېړنې لاندې دي د عدلي وزارت د معلوماتو په اساس د مهال په محاکمو کې د انسانانو او کډوالو د قاچاق او د بچبازۍ 215 دیش قضیه تر څېړنې لاندې دي په نړیوالو خبرونو کې دوسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په لندن کې په یو لړ مجالس بوختي دوی به د افغانستان په شمول د روسیې چین میانمار او سوریې پر اوضاع او اړیکو خبرې وکړي د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب د هغو سیاسي مسایلو په اړه د یوې غونډې مشري وکړي چې پر دیموکراسۍ، آزادۍ او بشري حقوقو اغیز لري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له خپل برتانوي سیال سره د دوشنبه په ورځ وکتل د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې لندن او واشنگتن له چین سره د اقلیم د بدلون په شمول پر ځینو مسایلو د کار کولو پر سالمو لارو چارو غور کوي روغتیایي متخصصینو خبرداری ورکړی چې هند د کورونا وایرس له سختې څپې سره مخامخ دی چې له کابله یې ګڼ شمېر خلک په ویروس اخته شوي او کاروبار ټکنه شوی دی متخصصین وایي چې د خلکو د واکسین کولو بهیر په یو ډېر ستونزمن کار بدل شوی دی په دې میاشت کې هند اعلان وکړ چې له 18 کالو پورته ټولو خلکو ته واکسین ولګول شي روغتیایي متخصصین وایي چې هند د کورونا وایرس د واکسین ستر تولیدونکی هیواد دی او په میاشت کې اویا میلیون ډوزه واکسین تولیدوي دغه شمېر تقاضا نه پوره کوي او په ځینو ایالتونو کې د واکسین له کموالي نه شکایتونه شوي دي شلو ډاکترانو د یو لیک په خپرولو سره ویلي چې د فوټبال نامتو ستوره دیاګو مارادونا د ناسمې درملنې له کبله مړ شوی دی دغه لیک څارنوالانو ته ورکړل شوی دی په لیک کې راغلي چې مارادونا 12 میاشتې ناروغي تېره کړه خو منظمه او کافي درملنه یې ونه شوه مارادونا په 1998 کال کې د ارجنټاین لپاره د فوټبال نړیوال جام وګاټل هغه د نړۍ له نامتو ورزشکارانو څخه بلل کېده د ډاکټرانو نوې موندنې به د یو جراح او د روحیاتو د یو ډاکټر په شمول د هغه وو کسانو دفاعي کمزوري کړي چې همدا اوس ترې تحقیقات کیږي د خبرونو پای
تنړی خبرونه مو واوریدل. پر راپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې
جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې افغان ولس سوله غواړي، کنور نه غواړي، نو د جګړې لپاره هم چمتواله شته. خاغلی غنی ویلی دی چې بارنۍ قواو د وټلو نه روسته د جګړې د دوام لپاره طالبان هیڅ توجیه نه لري. بل پلو د امریکا د بارنۍ چارو د وزارت یو ګډوډه چارواکی ویلی دی طالبانو تر اوسه پورې په بشپړ ډول د سولې په مقابل کې دروازې نه دي تړلې او لا هم په ترکیه کې د خبرو امکان شته دی. د امریکا خبريال کرام شینواری د کابل نه په دې حق لا راپورټ را لګل دی.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې د جګړې د دوام لپاره هیڅ توجیه نشته. خاغلی غنی نن د سه‌شنبې په ورځ ځار کې د افغان حکومت د سل ورځې سل زیری په نوم د پوهنې ولې په پروګرام کې ګډون کوونکو ته ویل چې افغانان سوله غواړي او په خبره یې کابل څوک سوله نه غواړي افغان په تاسو ته چمتو دي.
څار پول پلمیت موجوده وي ختم سوي دي. زه د دې ویار لرم خپل امکان سره لمړي مون سب سره او نور سره چې په دې راتوګه موږ دې زمينه برابر کړې چې بین ملي قوا یې موږ ملګري له افغانستان په خیر او عافیت باندې وځي. کومه پلمم پاتې ده پاره ما باندې خیر سره زی او موږ خپل په خو درې دلیو دا ولس دا خوره لمړي د خدای جل شنه ده دوم د افغانستان د ملت ده. که هر څوک د بل چا نوکری کوي نه لدې نوکری نه ووزي او که د بل چا په امر کې دلته بربادي کوي دا ملت مقابل کې مدريږي.
جمهور رئیس غنی ویل چې د بهرنۍ ځواکونو د وټلو وروسته به په افغانستان کې ملي تصامیم دولت او افغان ولس نیسي.
او موږ سوله غواړو، له سولې نه موږ شاته نه ځو، ځکه سوله هغه بنیادي حق ده چې ټول حقونه ور باندې درېدلي دي. اما دې باندې پوسه چې پاسله دینه اوس چې بین ملي قواوزی او لخیر سرزی ملي تصامیم دولت او لس د افغانستان نیسي.
جمهور رئیس غنی دا سرګندونه په داسې حال کې کړي چې د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د خاغلی غنی په ګډون د یو شمېر افغان مشرانو سره د سولې په مسله تیره ورځ سلام مشورې کړې. په کابل کې د امریکا سفارت لخوا د سفیر خلیزاد د سفر په پای کې خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې یوازې د سوله ییز هواري له لارې د افغانستان د څلوېښت کلونو څخه اوږده جګړه پای ته رسېدی شي. خاغلی خلیزاد ویلي چې د بل هر وخت څخه زیات په افغانستان کې د طالبان لخوا په زور وخت ته د رسېدو په برخه کې سیمه ییز اجماع پیاوړې شوې ده. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت یو لوړ پوړی چارواکی وایي چې طالبان لا هم په ترکیه کې افغانستان د سولې په کانفرنس کې د خپل استازو ګډون په بشپړ ډول نه رد کړی. دغه چارواکی وایي چې لا هم د طالبانو مشران په دې مسله په سلا مشوره وبخ. دغه چارواکی وایي چې امریکا ملګری ملتونه، ترکیه او قطر په دې برخه کې کار کوي تر څو د اخترو وروسته د کانفرنس په استانبول کې جوړ شي. خو هغه وایي چې د کانفرنس د دقیقې نیټې په اړه اوس مال څه نشي ویلی. دغه امریکایي چارواکی وایي چې په ترکیه کې د افغانستان د سولې په حق له د کانفرنس جوړیدلو په سر په لومړنۍ څلو کې طالبانو د دغه سکان پران د جوړیدو ملاتړ کړو خو به روسه ورڅخه په شاشول. د امریکا د بهرنۍ چارو د وزارت دغه لوړ پولي چارواکي ویل چې یو شمېر طالب چارواکو امریکایانو ته ویلي چې هغوی د زور له لارې د افغانستان د لانجې په حل باندې باور نه لري. دغه چارواکي ویل چې طالبان د خبرو د پیل لپاره د خپلو بندیانو خوشي کول او د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیست څخه د طالب مشرانو د نومونو ایسته کول غواړي. خو دغه چارواکي ویل چې امریکا هم طالبان ته ویي چې د دوحه په تړون کې د تاوتریخوالي کمواله او یو سیاسي حوالي ته د رسیدو لپاره د جدي خبرو ارتي هم یادونه شوې ده. دغه ډیپلوماټ څخه وپوښتل شو چې افغان حکومت د طالبانو بندیان خوشی دي کی او طالبان ور باندې ونی کی او جګړه زور واخلي نړیوال ټولنه په سر کې امریکا به څه کوي. ویل شي د 2000 میلادي کال د فبراير د میاشتې راهیسې چې امریکا افغان امنیتي ځواکونو څخه کوم بلاتر کړي هغه ته به دوام ورکړي او د ځواکونو د وټولو وروسته به هم افغان ځواکونو ته د مالی امکاناتو، امنیتي مرستې او هم اقتصادي او بشري مرستو برابرول ته دوام ورکړي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مخیروي.
درنو اوریدونکو، نن په راپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې د امریکا د پوځ لوی رئیس جنرال مارک میلی وایي چې د افغانستان وسلوال قوتونه ښه روزل شوي دي خو تر دوبه پورې باید د هغوی د وړتیا لیدو ته انتظار وشي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د افغانستان قواوې د دفاع وړتیا لري. رحیم ګل سروان په دې حق له راپورټ را لګولې ده.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د امریکا د متحدو ایالاتو د پوز د لوی درستیز جنرال مارک ملي د ورستي سرګندونو په خبرګون کې وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د جنگ په میدان کې په سم موقعیت کې دي او د دفاع د وزارت په وینا طالبان ته په تیرو سلورشتو ساعتونو کې زیات زیان اړولې دي.
شما عملا میبینید که نیروهای امنیتی
تاسو عملا وینئ چې د افغانستان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونه مستقلانه عملیاتونه اجرا کوي. د بهرنیو ځواکونو وتل به پر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو هیڅ تاثیر ونه کړي. دا ځواکونه به تل پاتې او مستحکم وي.
د امریکا د پوز دوی درسیز جنرال مارک ملي ویلي چې د دې کال تر اوړي به د افغان ځواکونو ورتیاوي به ولیدل شي او تر هغه به انتظار وکړي. ملي دا هم ویلي چې خای بهرني ځواکونه تر ټاکلي وخت مخکې هم د افغانستان ووزي. ځینې سیاسي سیړونکو د جنرال مارک ملي دې سرګندونو ته داسې ځواب لري
کله د جمهوریت په لوري کې ملي اجماع موجود وي کنړیواله ټولنه خپل پوزیم لاټړ د حکومت څخه دوام ورکړي د نظام حفظ امکان لري. په غیر له دې څخه طالبان د دې قدرت لري چې حکومت وننګوي، ولایت سقوط کړي او بالاخره د نظام د ړنګونو لپاره شرایط رامنځته کړي. ولی په هیڅ وجه باندې طالب پر ټول افغانستان باندې د یوازینی قدرت په توګه باندې د حاکمیت کولو قدرت نه لري.
باندې آل کې د ولسمشر دوهم رستيال سرور دانش وایي چې افغانستان د امریکایي او ناتو ځواکونو له وټلو وروسته که څه هم ځینې تشه او ځواکونه برامنست شي خو له ترهګری سره د جګړې لپاره ځینې فرصتونه هم رامنست کوي.
اگر نیروهای خارجی
که بهرنی ځواکونه خپل اهداف تر رسیدلی دي او نور شتون د هیڅ دلیل نه لري موږ ترې هرکلی کوو. خو موږ د افغانستان خلک لا تر اوسه هم خپل اهداف ته په بشپړه توګه نه یو رسیدلی او خپل مقاومت او مبارزه ته به ادامه ورکړو.
د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن سی ان ان سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو د دوه واقعو ته باید امریکا متمرکز شي. یو د افغان حکومت پر ضد له کورنۍ جګړې ته داخلیدل او بل د زرګونو هغو کسانو ساتنه چې امریکا او ناتو ته یې کار کړی دی او په افغانستان کې د ښځو او بشري حقونو لپاره مبارزې کړي دي.
د هیلری کلینټن وروستۍ څرګندونې چې په ترڅ کې هغو افغانانو چې له امریکایانو سره کار کړی ویزې د ورته ورکړل شي د پام وړ ده، ځکه د امریکایي اساکرو د وتلو نه وروسته دغو افغانانو ته چې له امریکایانو سره قراردادیان دي د دوی ژوند له خطر سره مخامخ ده.
د امریکایي ځواکونو د وټلو په اړه د نوې سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیزاد کابل ته راغلی او نن غرمه یې له ولسمشر غنی سره کتلی دي. د ارګ د اعلانې له مخې ولسمشر غنی زلمی خلیزاد ته ویلي چې د بهرني ځواکونو له وټلو وروسته د اړیکو نوی فصل ته پکتو د سولې بهیر باید په نوي واقعیتونو عیار وي. خلیزاد تر کابل وړاندې په تاشکند کې او د ازبکستان د بهرني چارو له وزیر سره د افغانستان سولې د هڅو په ګړندي کولو هم خبرې کړي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
سوال کې چې د افغانستان نه د امریکایي قواوو د وټلو بهیر رسمان پیل شوه دی په ملکی یو شمیر خبريالان اندېښنه لري چې د امریکایي قواوو د وټلو نروس شاید د خزو د لپاره شرایط خصوصا د خزینه خبريالانو لپاره شرایط خراب شي او ونشي پرې چې کار ته ادامه ورکړي. په کابل کې زمونږ همکارې لیمین یزید د یو شمیر خبريالانو سره خبرې کړې او رپورت را لګولې دی چې شافیا سردار الولی.
خبريال لیما هوتک لتیرو درو کلونو راهیسه د تلویزیون پر پرده کار کوي. دا وایي که څه هم هیلمنه ده شزی به هیڅ کله بیا د طالبانو دورې ته ورته حالات ونه لري، خو بیا هم اندېښنه لري چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې حالات بدل سي او د شزو په کار او فعالیت کې خنډ راسي. خبریاله لیما هوتک وایي
تر ډیره پورې غوښتنه دا ده چې د ښځو حقوقو ته باید پاملرنه وسي. په افغانستان کې شل کلنې لاسته راوړنې نه باید له منځه لاړې سي، هغه باید وساتل سي. ښځو کوم پرمختګ چې کړی ده نه باید را محدود سي او همداسې په هر برخه کې باید ښځو ته پرمختګ ورکړل سي.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د امریکا وتل به د خبریالانو مخصوصا ښځینه خبریالانو په کار بد اغیزه وکړي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د شوزو د برخه مشره وحیده فیزی وای
ما فکر میکنم تصمیمی که فعلا امریکا بر خروج
زه فکر کوم امریکا چې د ځواکونو وتلو په اړه کومه پریکړه کړې وي شاید له وخت مخکې وي او شاید نه دي توانیدلی. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نسبی توافق ته ورسیږي. زه فکر کوم دا په خزو مخصوصا رسنیو کې د خزو په حضور بد اغیز لري.
خبریاله شبانه دوران داسې وایي
از موږ اندښنه هم نمنده ده کاچری از موږ امنیت تامین نشي لکه څنګه چې نور خبريالان لاړ نور هیوادونو ته خبريالان ول داسې باندې نور هم د غډګر پریک دی او لاړ شي نور هیوادونو ته
په داسې حال کې چې امریکا له افغانستان څخه په وتو کې ده شزه د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره اندیشمن دي خو افغان حکومت بیا تل ټینګار کوي چې د شوزو حقونه او لاسته راوړنې به خوندوي
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
د بي سرحد خبريالانو د رپورت له قراره تیر کال په دنیا کې 50 خبريالان وژل شوی دي او زیاتره د خبريالان په لوی لاس وژل شوی دي په دغه رپور کې چې د می په دریم نیټه د بیان د ازادۍ د نړیوال ورځ په مناسبت خبر شوه ویل شو دي چې په افغانستان کې په تیر کال کې څلور خبريالاني او څلور خبريالان وژل شوی دي موږ د ژورنالیست او سیاسي چارو کارپو بشیر حاتف سره مرکه کړې ده بشیر حاتف صاحب محترم په دې تیر کال کې په دنیا کې ډیر خبريالان وژل شوی دي بیا په افغانستان کې متکه خبريالان وژل شوی دي زیاتره د خبريالان په لوی لاس وژل شوی دي یعنی سهو نه دي وژل شوی د دوی د وژلو پلان جوړ شوی وو ژورنالستان خو ولس خبري د حکومت او ټول د وایره ته ګټه کوي چې دوی څوک څه ونه دي کړی نو په افغانستان کې حکومت شته قانون شته پیسې شته دي ولې د ژورنالستان په لوی لاس وژل شوی دي او څه کېدای شي
اول خو په تیر کال کې په افغانستان کې یو ولس ژورنالستان او رسنیز کارکونکي وژل شوی دي زه خو په دې هم افسوس کوم چې په نړیوالو ریپورتونو کې کله 15 ذکر شي کله 8 او کله 10 ذکر شي د وژل شویو ژورنالستانو او رسنیزو کارکونکو ټول شهرت په رسنیو کې خپور شوی دی په هر حال بېل شکه اکثریت ژورنالستان به هدفي وژنو په پایله کې خپل ژوند له لاسه ورکړي روسي وی دی وژل شوی دی او بیا په دې روسایو کې تر ټولو زیات هغه دردونکو خبره ده چې خزینه ژورنالستاني پرې خښوي دی
بله
اصلي پوښتنه تر ازم مونږ قانون لرو بېل شکه د قانون کمی نه لرو د مرستو کمی نشته خو د قانون د حاکمیت کمی شته تر څو زموږ یوازې د خبريانو په برخه کې نه لرو په ټولو برخو کې دلته د قانون د حاکمیت مشکلات شته دي تاسو به ریپورتونه اوریدلې وي چې د اساسي قانون په کلیزه کې دا خبره واضحه او په ډاګه شوه چې شپېته تلنه اساسي قانون تر خپلان نه شوی دی څه ارادي دومره کله کې او جدي نه دي او څه دغه جوړښت او مشکلات داسې دي چې یو څوک اراده مولري د قانون د تطبیق یا د قانون د پلي کېدو نو نور اړخونه او نور ګروپونه د هغې مخه نیسي د امنیتي وضع نه شروع د وسلوالو مخالفینو نه شروع د ننه حکومت کې د زورواکو پورې د مافیایي کړیو پورې د غیر مسؤولو وسلوالو پورې دا ټول هغه عوامل دي چې په ټولنه کې د قانون د حاکمیت مخه نیسي او د خبريالانو په وړاندې هم همدغه کړی دي چې په خپل وار سره مشکلات را جوړوي او نه پرېږدي چې قانون تطبیق شي او د دوی امنیت او خوندیتوب تامین شي
نو داسې کاری چې کوم متهم ته به سزا هم نوي ورکړ شي وي
یو بیلګه ده سوا هم یو مثال کله چې یما سیاوش د یوې چاودنې په پایله کې ووژل شو څو ورځې وروسته د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې موږ د یما سیاوش قاتل نیولې ده خو دوه میاشتې وروسته بیا بل اعلان شو چې موږ د یما سیاوش قاتل نه نیولې ده نو دا په خپله شکونه راولاړوي شکونه پیدا کوي کله چې ملاله په ننګرهار کې ووژل شو د ننګرهار والی په سبا اعلان وکړ چې موږ د ملاله قاتل نیولې ده او د داعش د ډلې یو غړی ده
بله
تر اوسه پورې هغه قاتل معلوم نشو هغه د داعش غړی معلومه نشو چې څوک تاسو معلومیږي چې اول د قاتلینو د نیولو په برخه کې هم دوی کله کله بیړه کوي ناسم اطلاعات ورکوي خلکو ته او چې بیا نیول کیږي هم د هغوی محاکماتي سیستم شفاف نه دی
بشیر حاتف صاحب د ټولو نه ستره منبع خو په یو ملک په هر ملک ستره محکمه وي دا د افغانستان ستره محکمه څه کوي
ستره محکمه له بل مرغه یو له هغه اړونه ده چې بيخي تړلې اداره ده دروازې د رسنیو خبريالانو په مخ بيخي تړلې دي دا د ستره محکمه دنده ده چې یو دوسیه نه حقیقي هغه متهم کس مجرم ګنل کیږي دوی باید اعلانو کې اول دغه محکمه نه نیوي بیا وروسته دوی باید خبري غونډه ونیسي د خبريالانو مخې ته څرګند شي د خبريالانو پوښتنې جواب کړي. آل دا چې بدبختانه ستره محکمه خاموشه ده، یو بل څوک راپورته کېږي، مثال د حکومت او د رسنیو مشترک کمیټه یو څه وایي، یا مثال د اطلاعاتو کلتور وزیر یا معین پورته کېږي یو څه وایي، بېله شکه هغه اطلاعات چې دوی وړاندې کوي هغه بشپړ اطلاعات نه دي، او دوی د دې وړتیا هم بیا نه لري چې د خبریالانو پوښتنې په دې اړه ځواب کړي، ځکه چې دا تخنیکي معلومات غواړي او دغه تخنیکي معلومات یوازې ستره محکمه لري. دا دغه ستونزه مونږ لرو، او له پاسه هم حکومت ولسمشر د ولسمشر مرستیالان لسته محکمې سره نه غږېږي، دا مسله نه ورسره شریکوي چې تاسې خو کم تر کمه د خبریالانو د قاتلینو د دوسیو هغه برخلیک خبریالانو او رسنیو ته ووایي.
بشیر اتر صاحب ډېره مننه، کور مو وده.
کرونا ایو ساری ناروغی ده، او مخنیوی لپاره لازمه ده چه طول احتیاطی تدابیر ونیسو، هم زانو ساتو او هم نور. او وقت پا وقت لازمه و منزو، در توخی او پرنجی پر وقت دسمال او یا تنگل خلیت ونیسو، لکور به ضرورت بحر و نوزو، او دواتو پر وقت ماسک بند خلا او پزا پتن، ده که در هر چه صحت کندی کی گی. زنم شباش نه.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د حالاتو په هکله رپورټونه ته ادامه ورکوو. افغانستان د واکسینو د همغږي د نړیوال ادارې سره د کورونا ضد 14 میلیونه دوز واکسینو ونده لري، مګر د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې دغه هیواد د 15 میلیونه دوز نه زیات واکسینو ته اړتیا لري. په عین حال کې دغه وزارت افغانستان کې د کورونا د ویروس د سباندې 213 تازه مثبت پیښو د ثبت او د شپږو ناروغانو د مړینې خبر ورکړی دی. ممتاز بهیر په دې حقله نور تفصیل را لېږلی دی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی امریکا غږ ته وویل چې افغانستان تر اوسه د کرونا وایروس ضد 988,000 دوز واکسین ترلاسه کړی، او په کابو 2.5 میاشتو کې څه باندې 416,000 کسانو ته واکسین شوی دی. د ډاکټر علیزی په وینا دا واکسین هغو کسانو ته شوی چې عمرونه یې له 13 کلونو څخه پورته دي، او له یوې میاشتې وروسته باید دویم دوز واکسین هم ورته وشي. ډاکټر علیزی ویل د روغتیا وزارت غواړي چې د 2022 کال تر پایه پورې د افغانستان 80% وګړو ته چې عمرونه یې له 13 کلونو پورته دي د کورونا وایرس ضد واکسین وکړي.
د دغه 80% وګړو ته تقریبا د 15 میلیونه دوز څخه ډیر واکسین ته ضرورت دی، چې لومړی محموله کې موږ 4,000 دوز واکسین ترلاسه کړی دی، چې دا 4,000 دوز واکسین دی هغه 14 میلیونه دوز واکسینو له جملې څخه دی چې د کوکس فسیلټي څخه یې موږ ترلاسه کوو، یا د واکسینو نړیوالې ادارې څخه.
د ښاغلي علیزي په وینا 14 میلیونه دوز واکسین د نړیوالو مرستندویو بنسټونو لخوا افغانستان ته ورکول کیږي، او پاتې برخه په خپله افغان حکومت چمتو کوي. هغه ویل له افغانستان سره د هند 15,000 دوز واکسین مرستې وروسته چین هم د 14,000 دوز واکسین مرستې ژمنه کړې چې د تدارکاتي چارو په بشپړېدو سره به افغانستان ته وسپارل شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ویان مرستیال زیاته کړه چې د پخوا په پرتله اوس په دغه هیواد کې د کورونا وایرس ضد واکسین کولو ته لیوالتیا ډیره شوې ده. نسرین او سید نسیم چې د کورونا وایرس ضد واکسین یې کړی، امریکا غږ ته وویل
ما واکسین وکړ، نور خلک نه میله کوو سو واکسین وکړي، ګټه لري او نقصان.
موږ هم نن دلته واکسین ته راغلو، واکسین وکړله، موږ د صحت عامې د کارمندانو ډېر خوشاله یو.
هغو کسانو چې تر اوسه د کورونا وایرس ضد واکسین نه دی کړی، په وروستۍ یوه میاشت کې په دغه وایرس د اخته کېدو په پیښو کې زیاتوالي ته په اشاره وایي چې غواړي ځان واکسین کړي.
زما نوم بریالی دی، د کابل اوسیدونکی. واکسین خو مې تر اوسه نه دی اخیستی، خو مګرم تصمیم یې لرم چې واکسین واخلم. په دې چې د کوم شرایط چې موږ وینو ورځ تر بلې کورونا ډېریږي، پلان لرو چې د کورنۍ سره یو ځای یو مرکز ته ورشو او واکسین وکړو.
من له زمانی ما تر اوسه مو خو واکسین نه دی اخیستی، اما هڅه کوم چې ان شاء الله واکسین وکړو، ځکه چې واکسین هغه د مرض یا د ناروغۍ څخه مخنیوی کوي، نو دا ډېر ښه به وي چې موږ واکسین وکړو.
په افغانستان کې وروسته له هغې د کورونا وایرس ضد واکسین کولو ته لیوالتیا ډېره شوې ده، چې په تیره یوه میاشت کې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس په مثبتو پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان د روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس په تیرو څلور ویشتو ساعتونو کې 234 کسان د کورونا په وایرس اخته شوي او شپږ نور مړ شوي، چې په دې سره په افغانستان کې د کورونا وایرس د ټولو مثبتو پیښو شمیر 6,290 او له کورونا وایرس نه د مړو شوو کسانو شمیر 2,650 ته پورته شوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصره وو.
په هند کې شاوخوا 40 میلیونه خلک د کورونا په ویروس اخته شوي دي. په دې هفته کې به د هند امریکا ته په سفرونو باندې محدودیتونه ولګول شي، ځکه چې په دې هیواد کې د ناروغانو شمیر په بېساري توګه مخ په زیاتېدو دی. د امریکا حکومت د ځینو تجهیزاتو مرسته کوي، خو یو شمېر کسان د واشنگتن نه د زیاتو مرستو تمه لري. د امریکا د آشنا تلویزیون همکار احمد شکیب په دې حقله رپورت لولي.
په هند کې د کورونا وایرس د ناروغانو د زړه بوګنونکو حالت انزور په ټوله نړۍ کې خپور شو ده. د امریکا په شمول یو شمېر هیوادونو غواړي چې له دې کړکېچ سره د مبارزې لپاره هند سره مرسته وکړي. امریکا له هند سره د فردي محافظت وسایلو، اکسیجن، آزمایښتي توکو، ماسک او ځینو نورو تجهیزاتو مرسته کوي. سر لره روان سیشن بینه با له هند څخه امریکا ته سفرونه محدود شي.
مونږ د وایروس د نوې بڼو په اړه اندېښنه لرو. مونږ یې د خپرېدو نه اندېښنه لرو. مونږ د مړینو او نورو اغیزو له کبله چې له دې وبا څخه رامنځته کیږي او د هند له کنټرول نه وځي اندېښنه لرو.
په هند کې نن په کورونا وایرس د 300,000 نورو کسانو د اخته کېدو خبر ورکړ شوی ده. اوس په دې هیواد کې لږ تر لږه 40 میلیونه خلک په وایروس اخته شوي دي. په کرناټیکا ایالت کې په کورونا وایرس دخته کسانو په شمول د څلور ویش ناروغانو د مړینې پر قضیه تحقیقات پیل شوی دي. ګومان کېږي چې دغه ناروغان د اکسیجن د کموالي له وجې مړ شوي دي.
موږ ته د شپې په 12 بجو زنګ راغی چې ناروغ اکسیجن نه اخلي. هغه دوه میاشتې مخکې واده کړی وو. اوس په دې کورنۍ سرپرستی څوک کوي؟
د امریکا روغتیا متخصصین وایي چې امریکا باید له هند او نور هیوادونو سره چې لاسنیوي ته اړتیا لري تر خپل وسې مرسته او همکاري وکړي.
موږ باید په څو دلیلونو د وبا د کنټرولولو لپاره له هند سره مرسته وکړو. لومړی، په بشري لحاظ یقینا چې د سیاسي جغرافیه مسایل شته، خو د امریکا روغتیا له سوچه نظره په پراخه کچه د وبا خپرېدل د وایروس د نورو بڼو د پیدا کېدو زمینه برابروي.
د ولسمشر بایدن د دفتر رئیس د سی بی ایس تلویزیون فیس د نیشن خبرونې ته ویلي چې امریکا هند ته کافي خام مواد لیږلي چې په هند کې د اکسفورد استرازینیکا د 40 میلیونه واکسینونو د تولیدولو لپاره کافي دي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام سل اشاریه 15.
نوې چن نوې وخت ستاسو د خوښې وړ پروګرام د آشنا تلویزیون خبرونه نیمه کور ته کړه. د آشنا تلویزیون او کاروان خبرونه د ټلو ټي وي، ټلو نیوز او لمانه تعقیب کړئ. د سنې میاشتې له مهمې نسخه هر شپه فلسطین وجو امریکا غږ او ټلو یوا بریالی ملګرتیا.
آشنا رادیو در نوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بل خبرونه تاسو په لوخ لیسوارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه واورئ.